امریکا غږ دیوی نننې خبری خپرونی مهم سرټکی. نن د جنوري 24مه د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان د حکومتي چارواکو تر مخې 22.8 میلیونه ماشومان پاکستان کې د سکولونو څخه بهر دي. ملګری ملتونو پر طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو غږ کړی. د کوزه کورمې اوسیدونکو د تیر کال د نومبر په 22مه په بګن بازار او شاوخوا کورونو باندې شوي یرغل پر ضد احتجاج پیل کړی. له حکومت یې غوښتي چې د هغوی غوښتنې دې ومنل شي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې که نړیوال کاروبارونه خپل پیداوار امریکا کې جوړ کړي ټکسونه به یې کم کړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
زه ستاسو قربانه منزه شهید خبری خپرونه کې درته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د جنوري 24مه نیټه ده، کال د 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30 پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونه کې ګڼ شمېر مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې را سره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. نن د جنوري 24مه نیټه ده او د تعلیم نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو تر مخې 2.8 میلیونه ماشومان پاکستان کې د ښوونځیو څخه بهر دي. خو څېړونکي دا شمېره د 25 میلیونه نه زیاته ښیي، چې په کې 4.1 میلیونه ماشومان د خیبر پښتونخوا هم شامل دي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د مدثر شاه څخه یې په دغه ریپورټ کې وګورو.
14 کلن عبدالله د مامن ضلع یکه غون یو سرکاري سکول کې د 5م جماعت زده کوونکی دی. وای د ده هم عمر زینی ملګری د غربت په وجه سکول ته ناراضي.
چا سره خرچ نه، چا سره کاپی نه، چا سره کتابونه نه، چا بوټان سپلای نه، او غریبی ده.
وزیر اعظم شهباز شریف لس ورځې وړاندې په 14 جنوري 2015 کې د وفاقي کابینې غونډې کې ویلي دي پاکستان کې 22.8 میلیونه ماشومان د سکول نه بهر دي، خو د ماهرانو تر مخې دغه شمېره د 25 میلیونو نه زیاته ده. ماهران خیبر پختونخوا کې د 15 تر 14 کال عمر لرونکي د سکول نه بهر زیات شمېر د 9 زمشو ضلعو ماشومان ښیي.
قبیلی ضلع لس لکه مشمان سکولون را بهر دی، او بک قبیلی ضلع کې د لس لکه مشمان کې 75% چکم دی و 75% دا پکې جنکی دی، مطلب گرلز دی پکې چې د دې عمر نه دی 15 کلن تر 14 کالو پرې. داسې 44 لکه مشمان په خیبر پختونخوا کې دی، په دې کې 52% یعنی نیم نه زیاتې جنکی دی چې دا سکولون نه بهر دی.
سیڑون کے عمر اور اگزے وائی دا وقت پاکستان کی 55 میلیونه معشومان سکولونو کی زدکڑے کئی، خود دا ترمخی صرف 10 میلیونه معشومانو تا شخصی سکولونو یا دخاریو سرکاری سکولونو کی معیاری تعلیم ورکے کی گی. باقی پاتے ٹول دا کلیوالو سیمو معشومان دا معیاری تعلیم نا محروم دی. حکومتی شمیرو ترمخی دا وقت پختونخوا کے سر پاس 1.5 زر سکولونو دی. پوہان وائی دا نڑیوال معیار مطابق یو استاد سلویخ شاگردانو په حساب با سکولونو کې د موجوده زده کوونکو ماشومانو د پاره نور نوی 14 زر سکولونه جوړول وی. حکومتي چارواکي وایي د دوی وسایل محدود دي.
نو تاسو به خوشاله په دې خبره چې په 47 لک کې موږ د انرولمنت کمپین او ډیفرنٹ پروګرامز په ترو باندې تقریبا 13 لک ماشومان د 47 لک نه موږ چې د سکول ته راوستل، او زموږ یو نان سټاپ کنټینیوس یو پروسس روان دی. تاسو په دې پاپولیشن بوم دی بای نیکسٹ ایئر چې موږ ما غځه تلل شو، نو هغه بیا اوټ اف سکول چیلډرن چې دی هغه سیوا شي. تاسو خبر بالکل ٹھیک ده چې موږ سره لیمیټډ ریسورسز.
فیصل خان تر کوي وای خیبر پختونخوا کې طرح غړی تعلیمی سانګې ته زیات زیان رسولې ده، په خصوصي توګه زمشو ضلعو کې طرح غرو د جنکو سکولونو په بمونو لوزول دي. وای د محدود وسایلو باوجود تی هر کال د سکول نه د بهر ماشومان سکول ته دراوستو د لپاره خصوصي پروګرامونه اعلانوي. ماهران وای ماشوم باندې د مزدورۍ کولو په ځای د ته د تعلیم دروازې پرانستل د مستقبل خوندي کول دي.
ما لکا پلار میں گا ٹکٹر چلے پلار مو اسکول ویا و ایک کارونا ما کوئی پا کارونا سنسا دے دا خپل تعلیم کوئی و بیا بروس تارمان کوئی
د پاکستان د آئین 15مې الف ماده تر مخه ریاست د 15 تر 14 کال عمر لرونکو هر ماشوم ته د ویډیا لازمی او معیاري تعلیم ورکولو زموږ دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
اهم د تعلیم په تړاو غواړو چې یو مرکې ولوري تاسو په امرا وګرځو. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شماريږي چیرته چې په میلیونونو ماشومان اوس هم د خوندزیو څخه بهر پاتې دي. په سیمه کې د تعلیم نړیوال ورځې په مناسبت د نجونو د حقونو فعال زیاودین یوسفزی په پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو حالت څنګه ارزوي؟ راځي چې په دغه مرکه کې وګورو.
نن د تعلیم نړیواله ورځ ده او د نن ورځ په مناسبت باندې با په ټوله نړۍ کې د نړۍ مهذبه قانونه حکومتونه دغی ټولنې اغي به د نن ورځ په مناسبت باندې سیمینارونه کوي کانفرنسونه کوي په هغه منصوبو به خبرې کوي چې څنګه د خپل ملکونو د خپل ټولنو تعلیم چې کوم دی هغه معیار څنګه لوړکی او تعلیم څنګه عام کی. خو د بده مرغه دا نن ورځ چې د ټولې نړۍ د پاره د خوشحالۍ او د تعلیم د منزل ورځ ده یو ملک داسې دی چې الته دا ورځ یقینا چې د سوګ ورځ ده د خفګان ورځ ده او د غم ورځ ده او دغه ملک افغانستان دی. په افغانستان کې د تیرو درېنیمو کالو نه د افغانستان په لکھاو جونې د تعلیم د دغه بنیادی حق نه محروم کړې شوې دي او د شپږم ټولګي نه پورته جونې چې دی هغه ثانوي تعلیم نشي حاصلولی یونیورسټۍ ته نشي تللی تر دې پورې چې د نرسنګ تعلیم پی هم بند دی. نو یقینا چې دا د افغانستان د 40 میلیونه ښځو بلکې د ټول افغانستان دپاره او بیا دا لکاو جنو د پاره چې هغه په کور ناست دي او هر ورځ په دې انتظار دي چې کله به دا غوي د خونزو دروازې بیرته کولاویږي دا غي د پاره دا د سوګ ورځ ده. او تر اوسه پورې په تیرو درېنیمو کالو کې چې افغانانو خویندو او دغه د افغانانو ښځو مبارزینو کم همتو کو کم تحریکونه وچلول په افغانستان کې دند او بهر هغه ډېر د ستاینې وړ دي. ضرورت د دې خبرې ده چې د نړۍ مهذب قانون ټول او ورسره یو ان او خصوصا او آی سی او نور اسلامي ملکونه چې کوم دي هغه د افغانانو مسلمانانو جنو سره ودرېږي د تعلیم د دې بنیادی حق د پاره. سورزی مخکې په اسلام آباد کې د مسلم ورلد لیگ کانفرنس شو او هغه خصوصا د جنو د تعلیم په موضوع باندې وو او مسلم ورلد لیگ د نړۍ ټول د مسلمانانو ملکونو نه د ټولو مسالکو او د ټول مکاتب فکر عالمان مذهبي مشران راغونډ کړل او هغه دا فتوا ورکړه چې تعلیم چې دی دا د یو جنی هم داسې حق دی لکه څنګه چې د ناری نه دی او د ښځو په تعلیم پابندی او غیر شرعي کار دی غیر اسلامي کار دی. او دا په کې ولیکل په فتوا کې چې باید چې مسلمانانه جونی بغیر څه د محدودیت نه او بغیر څه د شرایطو نه هر قسمه تعلیم ترلاسه کولی شي. نو په کار ده چې مونږ ټول د افغانانو جونو سره ودرېږو او زه نن خصوصا زه خپله یو سړی هم نو زه د افغانستان سړو باندې په نارینهو باندې دا غږ کول غواړم چې دا د سپېڅلي سړیتوب خلاف ده چې جوني سکولونو ته نشي تللی یونیورسټیانو ته نشي تللی او مونږ د غلي او خاموشه یو. نو ماته امید دی چې زمونږ په غږ کې زور شته او ماته امید دی چې د افغانستان ټول خلک با خصوصا نارینه با د خپل خویندو سره د خپل بچیانو سره دا غیده دغه بنیادی حق د پاره ودریږي او زه د هغه ورځې په ارمان یم چې افغانان جونې بیرته خپلو ښوونځو ته یونیسچانو ته لاړ شي او د هغوی را روان وخت د هغوی مستقبل محفوظ شي او هغې لکه د ټولو سیالو قامونو د مسلمانانو جونو هغې ته هغه حق ورکړی شي کوم چې د هغوی بنیادی انسانی اسلامی حق دی. ډیره مننه.
افغانستان کې هم افغان انجونې د متوسطه خوندزیو څخه لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري او د طالبانو د واکمنۍ لاندې د دوی په زده کړو باندې بندیزونه لګیدلي، کوم چې په میرمنو په میلیونونو میرمنې او انجونې له زده کړو محرومه کړي دي. خو پاکستان هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شماریږي چیرې چې په میلیونونو ماشومان اوس هم د خوندزیو څخه بهر دي. څېړونکي وایي د سکولونو څخه د وتلو لوړې کچې د جنسیت توپیر، ټولنیز اقتصادي خنډونه او د ځینو ډلو سختدریزه فکر د پاکستان د تعلیم په نظام کې څو اړخیزه ننګونې په ګوته کړي دي. راځئ چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې.
د پاکستان د ریاضیاتو او ساينس د اتحادیه پی ای ایم ایس لخوا د پاکستان د ورکسوی دریم په عنوان د کال 2024 ورستنی ریپورت وایي چې پاکستان د یو اویا میلیونو د هغه ماشومانو کور دی چې عمرونه یې له 15 څخه تر 14 کلونو پورې دي، چې پکې شاوخوا 16.3 یعنی 15.3 میلیونه ماشومان له سکولونو څخه بهر دي.
یو وجه خو زموږ په خیال زمون په ملک سیاسی عدم استحکام او د جمهوری عمل تسلسل نه دی پاتې شوی. دغه موجه زمونږ انفراستراکچر سکولونو موجودگی دومره نه ده، څومره چې زمونږ آبادی ده سکولونو کې موجود دي دغه حالت یا خو خراب دی یا هغه سکولونه ډېر لرې لرې دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې د انجونو د تعلیم په اړه سوي د او آی سی غونډې سره وینا کې د خبره منلې و چې په هیواد کې اوس هم د 22 میلیونو څخه زیات ماشومان د سکولونو څخه بهر دي چې پکې نیمه انجونې دي.
د تعداد په خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې ټول نه زیات ده. د دې مین وجوهات هم دا دي چې یو خو زمونږ ډېر بخنه سره زمونږ د لیډرشپ هم کوالټي کمزورې ده. کلکټیولی په ایجوکیشن باندې په تعلیم باندې دومره نه په ایوان کې خبرې کوي نه بیا په خپلو حلقو کې خبرې کوي، او څو پرې ایجوکیشن یو کلکټیولی د مجموعي سوچ یې سمشي نه چې په هغه باندې خلک بحث مباحثه شروع نه کړي نو الته کې بیا چې واکمن چې کوم دی الته کې ډیماند چې نه راځي نو بیا هغه کار هم نه کوي.
د یونیسف د یو ریپورت لمخې په پا پاکستان کې هر کال نږدې 10.5 میلیونه هلکان او 8.6 میلیونه انجونې په پرایمری سکولونو کې داخل کړي سي، خو دا شمیره په سیکنډري کچا 3.6 میلیونه هلکانو او 2.8 میلیونه انجونو ته راټیټه سي چې د پام وړ د وتلو کچا په ګوته کوي.
د بنیادی وجه چې کومه ده نو د حکومت تعلیم ته توجه نه ورکول او د تعلیم لپاره چې کوم مخصوص پندز دي هغه د دې ملک د آبادای په لحاظ سره انتهایی کم دي.
په پاکستان کې ځینې توندروډلې او عوامل د اسري ستکړو مخالفت کوي چې د ماشومانو سکولونو ته په لاسرسي اغیز کوي. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په پاکستان کې د تراګرو ډلو لخوا پر سکولونو 1,000 بریدونه سوي.
موږ کوي چې د ساينس غیر اسلامي ده نو موږ بنړې نړیوال شاته پاتې شو. زما په ملک کې اوس هم کتا سو ګوري اکنامیک اپورچونټیز موږ سره ډېرې کمې دي. هغه مین وجوهات دي چې زما تعلیمي ډنچه ډېره کمزورې ده. دنیا د ایجوکیشن د اے آی خبرې کې خو نن هم موږ په دې ریاست کې موږ د ونیم کروڑ مشرانو ذکر کوو چې دا به موږ سکولونو ترولو.
چیڑونکی وای وخت راغلی چې د تعلیم اړخته په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی سیم کچری داسې ونسو نو د ریاست له اړخه د سستینیبل ډیولپمنت ګول په صورت کې د نړۍ سره سوي هغه ژمنې به تر سره نسی چې تر کال 2030 پورې به د هیواد ټول خلک د عمر جنسیت او د څه کمزوري نه پرته معیاري زده کړو ته لاسرسی لري. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د تعلیم نړیواله ورځ ده او نور راپورونه هم مهم لرو. په دغه مهمې ورځې چې ستاسو سره شریک کو، هیله لرو چې راسره مل پاتې شئ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د جنوري 24 د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوې ده چې د سولې او پرمختګ لپاره د پوهنې د ارزښت په ترڅ کې لمانځل کیږي. کارپوهان نظر لري چې په کورنۍ ژبه او په مورنۍ ژبه زده کړه د ټولنیز او احساساتي ودې لپاره اړینه ده. تفصیل یې سده راځي چې د احسان محمد خان ریپورت کې وګورو.
پښتو چې د پښتنو مورنۍ ژبه ده، خو ماهران وایي د پښتنو بدنصیبي ده چې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. او هم دا وجه ده چې پښتانه د تعلیم دپاره د پردۍ ژبو زده کولو باندې مجبور دي، چې دا بیا د تعلیم د ټیټې کچې یو غټه وجه هم ګڼل کیږي.
بل اقوام متحده چې دغه هغه دا خبره ډیره بوده بخ کې ریالایز کړي دا په دې باندې رسیدلې وي چې بچی ته تعلیم په مورنۍ ژبه کې پکار دی. نو د مورنۍ ژبې اهمیت چې دی هغه د هیڅ شي سره سم نه دی، اولنۍ خبره دا ده. دویمه دا خبره ده چې صلاحیتونه چې دي بیا پوره پوره پکار نه شي راتلی کله چې څوک خپله مورنۍ ژبه زده کړي.
پښتو په پاکستان کې د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پاکستان کې د پنجابی ژبې وروسته تر ټولو زیات پښتو ویل کیږي. په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې نه یوازې ویل کیږي، بلکې د سلګونو کاله زوړ تاریخ، کلتور او د شتمنۍ ډک ادب لري. خو بیا هم په دغه سیمو کې په تعلیمي ادارو کې ماشومان په نورو ژبو کې زده کړې ترسره کوي او د تعلیم ماهران وایي دا بیا د زده کوونکو د لوستو په معیار هم ډیر منفي اغیز لري.
چې دا یو داسې ملک دی چې دیګه منګه په مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوو. موږ ته هغه مواقع اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې موږ د خپل په مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوو، او دا موږ ته د ټولو نه لوی ستونزه په دنیا کې راپیښه ده چې زمونږ تعلیم چې کوم دی هغه په نورو ژبو کې دی، هغه په مورنۍ ژبه کې نه دی، او ځکه موږ ته دا دومره مسلې د هغې د وجه نه راپیښې دي.
په کال 2012 کې د هغې وخت واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند لخوا چې نه یوازې د پښتو بلکې په صوبه کې نورو څلورو ژبو ویونکو دپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیمي نصاب دپاره قانون جوړ کړی شوی و، او د ډاکټر عباسین یوسفزی په مشرۍ د نصاب یوه کمیټي سموده کې خپلې ذمهوارۍ هم سرته رسولې وې. خو بیا د هغې وروسته د تحریک انصاف ګوند درې وارې واکمنۍ په وخت دغه نصاب عملي کولو ته پرې نه ښودل شو.
نو زه په خپله په دې سوچ کوم چې دوستانو حکومتونو هغه د پرویز خټک صاحب حکومت و هغه د محمود خان صاحب حکومت و هغې پکې دلچسپي هیڅ واده غسته، او هغه سلسله ډېره سلو ډېره بده په قلاره قلاره باندې روانه ده. څوک لاسونو ته خو شروع شوی ده، خو لا تر اوسه پورې هغسې نه ده څنګه چې هغې سوچ کړی وه.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا دعوه کوي تعلیم د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده، او دوی هڅه کوي چې په صوبه کې داسې نصاب عملي کړي چې د خلکو په ګټه وي. ژبپوهان او د تعلیم ماهران وایي په نړۍ کې داسې یو قام هم نشته چې خپلې مورنۍ ژبې په ځای په نورو ژبو کې په ساینس، ټکنالوژۍ، کاروبار او نورو برخو کې پرمختګ کړی وي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ تیر ورځ نړیوالو کاروباریانو ته بلنه ورکړې ده چې خپل پیداوار دی په امریکا کې جوړ کړي، او وعده یې ورسره کړې ده چې که داسې وکړي نو په هغوی به ټکسونه هم کم کړي. په دې اړوند غواړو چې تفصیل ولرو زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې ملګری شوی دی زموږ همکار محمد اکرام. ستړي مشې، په خیر راغلی محمد اکرام صاحب.
ډیره مننه منزه شهید.
اکرام صاحب، تاسو د دغو خبرو لګوندې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ. ترامپ دغه خبرې څنګه او کله کړې دي؟
ډیره مننه منزه شهید. دوی دا خبرې چې کوم کړې دي داووس کې نړیوالو مشرانو ته، په دې کې بیا پټول نړۍ باندې غږ کړی د ملکونو باندې. که تاسو امریکای سره تجارت کول غواړئ نو د امریکای زمکا د امریکای خاورې د دوی لپاره آزاد ده، دلته راشي د ټولو نه کم ټیکسونه بم ورکي، او کچرته ور سره خبرداري یا وارننګ هم دا ورکړی دی که نوی تاسو د هغه ملکونو نه جوړ سامانونه دلته امریکای ته راوړئ نو بیا به په تاسو باندې ټیکسونه لګولې کیږي. خدای وادي کړی نه ده چې څومره ټیکسونه به لګولې کیږي. نوموړي وړاندې یو شمېر ملکونه یاد کړی دي، د مثال په توګه باندې وړاندې خو چین یاد کړو چې 80% ټیکسونه به په لګولې کیږي. خو اوس پرون 13 ورځې تپوس شو، نو هغه ویل چې چین زما د خبرو وروسته اوس ډېر زیات پیسې ورکوي، ټیکسونه هم ورکوي، خو اوس هم ډېر کار کول پاتې دي. تر اوسه پورې د یورپ مسلم لا پاتې ده چې په یورپی مصنوعاتو باندې به څومره ټیکسونه لګي. خو په دې خبره کې کوم داسې کلک چاته سندې ویلې شوی چې ټیکسونه او په څومره لګي دا لاوازه نه ده. او تر اوسه پورې نوموړي چې کم اعلانونه هم کړي چې دی په ټیکسونه لګي، هغه خبره تر اوسه پورې نوموړي په خپل اعلان دي کړي چې دا به ټیکسونه به څومره لګولې کیږي، کم به وي یا زیات به وي.
د زینو هیوادونو سره کله چې ولسمشر ډونلډ ترامپ راغلی دی او خپل د لوړې مراسم یې تر سره کړه، نو زینې اقتصادي پلانونه او پالیسیان یې هم وې. د ګاونډي هیوادونو سره څنګه پلان دی؟ مالی پلان
دوه ملکونه دي، کینیډا او مکسیکو. دا هم تر اوسه پورې د اغي خبر هم لا په ځای باندې پراته ده، ځکه چې زیات امکان ښکاری چې د دې میاشتې د اخره پوري د دې ملکونو سره د ټیرف مسله راشي. ټیرف یعنی دغه ملکونو نه چې کم سامانونه راځي په هغه باندې کم ټیکسونه دي، او دا زیات کړی شي. هغه ملکونه هم ځان د ممکنه ګام لپاره تیاروي، خو کوشش کوي چې دا مسله په ست طریقه باندې سم هوار شي، ځکه چې بیا دا غوي سره هغه مر آپشنز یا لارې کمی وي. امریکا اوس هم په دې وخت کې د نړۍ تر ټولو لوی طاقت هم دی، لوی ملک هم دی. نو په دې وجه را دي نږدې ملکونو سره یو اس ام سی ای ورته وي، دا هغه ډیلو چې د پکی کینیډا هم شامل ده او مکسیکو هم پکې شامل دی، چې دوی سره به د ټیکسونو خاص کر ډونلډ ترامپ خبره کوي چې موږ سره فیر یعنی په برابرې په بنیاد باندې تجارت نکېږي، زمنګ نه ګټ اخستل کېږي. د دې مسله پاتې ده د یورپی ملکونو سره په سامانونو باندې د ټیکسونو دام یو لوی مسله ده. د 13 ورځ د سعودي عرب خارجه وزیر سره د کراون پرنس یا ولیعهد سره خبرې شوې دي چې تاسو په کوم تپوس کول شي کول شي، چې هغه سره دا وخت د دواړو ملکونو سره خبرې اترې روان دي. خو دا ټول مسلې پاتې دي. په چین باندې تر اوسه پورې چې کم د ټیکسونو مسله و اغلانه د لګولې شوې شپې ته فیصله ټیکسونه یاد کړو، اوس ته پرون چې کله تپوس شو نه ویل چې چین ډېر څه کوي، خو موږ ور سره د فنټنل مسله راوچتو با چې کم نشېتو کې مواد دي، دا غي د وجه امریکا کې دی و چې ډېر نقصان کیږي. موږ دغه مسله بور سره وکړو چې د څنګه مخنیوي وکړي.
محمد اکرام، تاسو اشاره وکړه چې د سعودي ولیعهد سره هم د دوی خبري شوې دي، که په دې اړوند لږ تفصیل راکړي په د هغوی سره اړیکې څنګه دي اقتصادي، او کېدای شي چې په سیمه کې خلک په دې کې ډېر دلچسپي هم لري چې وپوهیږي.
دغه یو خو د سعودي ولیعهد هغه سره خبرې اترې شوې دي په ټلیفون باندې، هغه د سعودي عرب خبری ادارې هغه خبرې وړاندې کړې دي، وایټ هاوس هم د دې پخلې کړې دي. دغه خبرو کرکس یا چې کوم مغز دی هغه دار چې سعودي ولیعهد هغه ویلې دي چې په محمد بن سلمان چې په امریکا کې به په راتلونکو سلورو کلونو کې 600 میلیارد یعنی 600 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. ترامپ بیا ویلی دی چې دته وختنه کړی دی چې دا یو کرب یعنی یو ٹریلین ڈالر ته سیوا کی. خو دا پتم نشتره چې دا پیسې با پسکه لګولې کیږي. سعودي عرب د امریکای په ډیرو وسلو باندې ډیر انحصار لري، د امریکای نه وسلیم اخلي، نو دا پتن لګی چې آیا په وسلو کې به دا پیسې لګولې کیږي، آیا نور به کومه سرمایه کاری کوي. خو د دې سره ډانلډ ټرمپ یو بلم خبره کړې ده چې عرب ملکونو ته دیم ویلي چې تاسو له تیلو قیمتونه کم کړئ، نو په نړیوال مارکیټ باندې دا غي اثر پریوتل دي. یو خبره ده چې سعودي عرب په خپلم د تیرو سو کلونو کې د تیلو د کم قیمت لوجې هغوی باندې اثر شوی دی. سعودي عرب په خپل باندې په ملک کې یو لو یا منصوبه لري د سرمایه کاری چې په هغه د عربونو د کرب پورې پیسې به خرچه راځي، هغه هر چاته پتر چې څومره ډېر وی پلان دی. خو دی وخت کې هغه په خپلم د مالی ستونزو سره چې کم په لویه کچه باندې هغه پیسې پکار دي، هغه عمر پیسې ورسره لا کې دي شاګه کې ورسره کمی وي.
ډیره زیاته مننه محمد اکرام چې دا تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کوتاه ست خې شی به وړو.
ډیر مننه.
صدر جوړېدو څو ورځې وروسته ډونلډ ټرمپ پر روس فشار را زیاتوي چې د یوکرین سره د سولې خبرې پیل کړي. د زیارت یا پنځمه په ورځ روس د ټرمپ هغه غوښتنه رد کړل چې وايي امریکا به په کرملین په هغه صورت کې نوي بندیزونه او ټیکسونه ولګوي که چیرې د جګړې ختمولو څخه انکار وکړي. د وی او ای خبريالې ویرونیکا بلډیرس اګلاسیاس ریپورت تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د زیارت پنځمې په ورځ د اوکرين د ژاپوريژیا په خار کې د روس د توغندي برید له امله په لزګونو کسان ژوبل شول. د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی په خپل ټلګرام اکاونټ د خبرت تایید کړی او په روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. نوی سوګند پورته کوونکی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت په ورځ بیا د دواړو خواوو څخه وغوښتل چې جګړه ختم کړي.
زموږ هڅې دي چې د روس او اوکراین ترمنځ د سولې چارې ترسره کړو. هله مونږ چې اوس خپل شوی وي دا ډېر اهم ده چې دا کار ترسره شي.
د شروع چهارشنبه په ورځ ټرمپ په خپل ټولنیزې ویبپاڼې ټروت سوشل لیکلی وو که څه هم هغه نه غواړي چې روس ته زیان ورسوي، باید د سولې تړون ته ورسیږي او که داسې ونه کړي نو د هغه له خولې چې روس به امریکا ته په لیګون کې هر یو سیز د لوړو ټیکسونو او بندیزونو سره مخ شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د زیارت په ورځ دا ګواښونه رد کړل.
مونږ دلته کوم ځانګړي نوي عناصر نه وینو، مونږ خبرو اترو ته تیار یو.
ځینې څېړونکي وایي د ټرمپ لاندې امریکا د څه کولو توان لري.
He could continue to provide
هغه اوکرين ته د وسلو ورکړه جاری ساتل شي. هغه کولی شي چې د روس مرکزي بینک د کنګل شوو 300 بلیون ډالرو شتمنیو څخه ګټه پورته کړي.
The best leverage that the US has
د امریکا تر ټولو غټ توان دا دی چې یورپي اتحادیان په یو ځای ساتل شي او ورسره چین هم راولي.
په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کې د ناتو سیکرټری جنرال مارک روټ ویل چې یورپی اتحاد باید اوس اوکرين ته مالی ملاتړ زیات کړي ځکه کو روس بریالي شو نو د اتحاد د اوږدې مودې لګښتونه به نور زیات شي.
دا به یوازې بلیونونه نه وي بلکې ټریلیونونه زیاتې خرچې به وي ځکه که اوکراین وبایلي بیا به د پاتې نیټو وړتیا په ځای ساتل او بیرته رغول به اوسني حالاتو کې ډیره ګرانه او لوړ قیمت ولري او بیا داسې حال کې چې موږ غواړو چې خپلې خرچې او صنعتي پیداوار زیات کړو.
روټه دې ته هم اشاره وکړه چې که اوکراین په تاده سره د سولې یو نامناسب تړون وکړي نو دا به په جغرافیایي توګه د دله خولې یو لویه غلطي وي. د وایس اف امریکا خبریالی ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس لپاره نوشروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
د جی وی خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري د ملتیا مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیاس تمکیږي. صدر ډونلډ ترامپ با نن د هغو امریکایي سیمو سفر وکړي کوم چې د اور او توپانونو لامل زیاتې شوې دي زیانی شوی دی. او صدر په شمالی کارولینا او کالیفورنیا لاس انجلس ښار ته ورځي. شمالی کارولینا د سپتمبر په میاشت کې د هیلین په نوم د سمندري طوفان اغیزمن شوی و او لاس انجلس کې ورونه ډیره علاقه سوځولې ده او د یو لک نه زیاتو خلکو ته د علاقو پریښودلو امر هم شوی دی. په دې اړه د لاس انجلس نه د وی او ای خبریالې جینیا دولت ریپورت تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ریچارډ او بوشرا ماوزر بیرته راغلی دی چې وګوري د کوریا څه حال دی. دوه هفته وړاندې د کالیفورنیا د التدینا په لاس انجلس ښارګوټي کې د دوی یو ښکلی کور و. دوی د 15 کالو راهیسې دغلته اوسېدل.
دغلته ورتلل او سپیجندل نږدې ناممکنه دي. کسه هم معلوم کړي هغه ویلې شوې دي، ټول اوس پنې ویلې شوې دي. ما سره د اوریدنې ځنې آلې وي، ما ګڼل چې هغه به بچ شوي وي، کوټول نه وي، سخو به پاتې شوي وي، خو د لټنې سره معلومه شوه چې ټول هر څه ویلې شوي دي.
دوی په یو ځایي هوټل کې پاتې کیږي او تمه لري بیما یا انشورنس ورسره په کور بیا جوړولو کې مرستې وکړي.
We are now just living in
موږ یو غیر یقیني صورتحال سره مخ یو. موږ د خپل تاوان په اړه فکرمند یو، ځکه چې څه وشو په هغه مو سر نه خلاصيږي. د یو صدمه سره مخ یو. هر ورځ چې سحر را پاسيګو نو دا فکر کوو چې کېدلې شي دا یو خوب وي. زه به بیرته خپل کور ته ځم، خو چې دلته راشو بیا حقیقت را معلوم شي.
اور په التدینا کې د هوزه ولاسکی اسکورته نه دی رسیدلې، نو دوی د خپل غونډیانو سره د امرستو د پاره د چنده مهم شروع کړې ده. دی وايي په 13 ورځو کې لږ تر لږه 300 کسان د امرستو د پاره دوی ته ورغلي دي او دغه خلک ګڼي چې دا هر څه د دوی سر لدی.
We haven't really seen much government.
موږ په هر صورت د حکومت مرستې نه دی لیدلې. یوازې د ټولنې خلک د یو بل سره مرستې کوي. خاروال د دوی سمیتا نه دی ورغلې. سوم نشته. موږ ته داسې لګي چې دا هر سبا موږ په خپل سر کوو. یوازې د ټولنې حل زلې دي.
د لاس انجلس خارواله کارن باس په بحر الکاهل په لسایټ کې ځینو سیمو ته ورغلې ده. د هغې په انستګرام باندې لیکل شوې دي، موږ د بیا ودانې د لپاره چې څه کولی شو هغه به کوو. او حسبه مووی چې د لاس انجلس خلک بیرته خپل کورونه ته ستانه کړو. صدر ډونلډ ترامپ د هفته د سوګن پورته کولو په وخت وینا کې په مقامي چارواکو نیوکه کړې وې. د ویلي وو چې د لاس انجلس اور لا بل دی او په نامه دفاعي ګام هم نه لیدل کیږي. د کالیفورنیا د گورنر ګیون نیوسم په وپاڼه لیکل شوې دي چې د ریاست مشرانو د اور د مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د اور نمخ کې په ټوله سویلی کالیفورنیا کې د اور وژونکو غړي په اهمو ځایونو کې پر ځای کړی شوی وو او د بیړني حالاتو د لپاره د 14,000 نه زیات اور وژونکو غړي او نور کسان پر ځای کړی دي. په ان حال کې د شروع چهارشنبه په ورځ د لاس انجلس په شمالي غرونو کې تازه اورونه لګیدلې دي. دا اور په تیزه سره خوريږي او د سیمې شاوخوا ډیر سره خلکو ته د وتلو امر شوی دی. امکان دی د ترامپ د سفر نه پس په سویلی کالیفورنیا کې باران وشي. دا باران به په اور مړکولو کې څه مرستې وکړي، خو د هغې سره سره یره ده چې زهرجنې ایره به په سیمه کې خوره شي. د لاس انجلس نه د وایس آف امریکا د خبریالې ګینیا دولت لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سي.
د کوزه کورمیوسیدونکو کې د تیر کال د نوومبر په 28مه په بګن بازار او شاوخوا کورونو باندې شوی یرغل پر ضد احتجاج پیل کړی دی. له حکومت یې غوښتنې دي چې د هغوی غوښتنې دي ومنل شي. احتجاج کوونکو دا خبره بیا تکرار کړی ده چې د بګن بازار په یرغل کې ځایي خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اوښتی دی. نور تفصیلي صدای راځي چې د فرچینواري په ریپورت کې وګورو.
د کورمزلی د بغن اوسیدونکو وای په کورما او نورو سیمو کې باید احتجاجونو لړۍ تر هغه وخت پورې دوامدار ساتي تر څو چې انصاف تر لاسه نکړي او غوښتنې ونه منلې شي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور دوه ورځې وړاندې یوې لوړې کچې غونډې ته ویلي وو حکومت به د بغن بازار د بیا رغونې دپاره په سمدستي توګه ګامونه اوچتوي.
نو اوس زموږ دا دوه میاشتې وشوې حکومت او ریاست زموږ خبر نه اخلي. څوک هم نه دي راغلي چې زموږ ریهبلیټیشن وکړي. زموږ سکولونه تابادي درې سکولونه سوځېدلي دي، لس جوماتونه سوځېدلي دي، دوه پنځه مدرسې سوځېدلي دي، پوره بازار سوځېدلی دی، پوره کورونه سوځېدلي دي، په خلک په خیمو کې پراته دي، زنانه په خیمو کې پراته دي او دا اوس به چوټیانې ختمې شي، سکولونه به کلاویږي، زموږ ماشومان به چرته ځي، کنه په اندسې تیارو کې به پراتي.
د بغن اوسیدونکو له حکومت او ادارو غوښتنه کوي د بغن بازار او شاوخوا کورونو معاوضه دي ورکړی شي، په پیخه کې ککړ تنان دی ونیولې شي، کورمه دي له وسلې پاک کړی شي او له سیمې بې کوره شوي خلک دی په ځای کړی شي. کورمی پولیسو تیر کال د نومبر په درویشتمه په بغن بازار شوي یرغل کې ککړو 500 تر 600 پورې نامعلومه وسلوالو په ضد مقدمه درج کړې وه. د پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه شوې په کورمه کې به غیر قانونه جوړ شو مورچو ورانولو باندې بیا لاس پورې کولی شي. د دې ترڅنګ ویل شوي د روانې میاشتې د وروستۍ نیټې به کورمې ته د خوراکي ګاډو نورې څلور قافلې لیږل کیږي. احتجاج کوونکي وایي پوځي عملیاتو کې ځایي خلکو ته زیان اوښتی دی.
په بدن بازار باندې اټیک وشولو جی د کومو رنگ شول مارکیټو رنگ شول اپیکس کې مټه کې نشته جی افیس علاوه وکړلا او زه جی دایم کنه چې افسوس دارې چې نن ورځې پورې یک طرفه کروي روانه ده او په اپر کورم کې دا پرشن ملي نه کیږي چې دا مو خپل یو ترمنه ټوپک واخستل شي، مانا بارود واخستل شي، امور اتون کې نسل محفوظ او ځدی ته حیرانم ته حکومت د شي متعلق دا ګوره ویل کمزور خپل ځوان خی ته ناس را هره خلی نه بارود لاسته کوي نه هغه د شتګر ختمي تغه مته د پټولې لکې کې موجود دي.
د کوزی کورمې په بغن سیمه کې امنیتي ځواک سرتیرو او پولیسو د جنوري 19 راهسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړي او داوایې کړي وسلوالې تختولي او له خلکو یې وسله راغونډه کړې ده. بلخوا په برني کورم پړچینار کې د ټل پړچینار لارې تړل کېدو له امله ځایي خلک د خوراکي توکیو د سخت کمی سره مخ شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د شمالي وزیرستان انتظامیه او ځایي خلکو په وینا د میرلی په بلوخیلو کې تیره شپه د پاکستان پوځ د ډرون برید شوی دی. په د دې حال غواړو چې واخلو ستاسو سره شریک کو او بیا هم د جرګې حال چې په لکی مروت کې دی د هغې حال تازه حال هم غواړو چې ستاسو سره پروګرام کې شریک کو. زموږ سره ملګری شوی دی عدنان بیټنی صاحب. دا مهال ستړي مشې، په خیر راغلی بیټنی صاحب.
مهرباني، خوشاله اوسې منظمي بي.
بيټني صاحب، که د پاکستان د پوز لخوا د ډرون د بریډ دغه حال تاسو د لیدونکو سره لومړی خوشالي کوي چې دغه چیرې شوې ده او کله شوې ده؟
منظمي بي، د پاکستان پوز یا د علاقې نورو حکومتي چارواکو خو په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان امیر علي تحصیل بڑوخیل سیمه خلک وایي چې د شپې پر مهال په یو کور کې په یو حجره باندې د ډرون چې کوم کیمرې د لپاره کارول کیږي یا ډرون کیمرا هم ورته له هغه څخه په یو حجره باندې میزایل وشتل شوی دی او په دې کې ځایي خلک او د میرالی هسپتال چارواکي هم پخلی کوي. دا وایي چې څه پکې مړ او څلور نور ژوبل شوي دي، خو تر اوسه پورې حکومت دې ته جواب نه دی ویلی. ځایي خلک وایي چې دا عام خلک دي او په علاقې کې داسې قسمه بریدونه دوامدار دي چې هغې له امله ځایي خلک چې دي سخت په ویره کې دي او اوس له شمالي وزیرستان داسې اطلاعات هم دي چې دا تیرې چې لنډې مودې راشي د ناامنۍ له امله ځایي خلکو خپل کورونه پرېښول دي چې دي هغه شروع کړي دي. خو دې سره سره اوس تازه راپورټونه وایي چې په میرالی سیمه په میرالی بازار کې د هدفي وژنې یوه نوې پېښه وشوه چې درې د علاقې کسان چې دي هغه پکې وژل شوي دي او پولیس هم پخلای وکړه او ویلي چې کورنۍ ورته ویلي چې دې له چا سره بدل نه لري او دغه تازه پېښه ده او پلټنې پیل کړې دي.
بیټنی سیب د لکی مروت جرګی او د ځای خلکو روستي حال ک تاسو زموږ سره شریکي او پټان کې هم کومه پی خرامنسته شوې دا او کڅنګ کله غونډه دغه حال تاسو د لیدونکو سره شریکي
تاسو وایي چې دغه جرګه نن په لکی مروت کې د ټولو کامونو جرګه وا چې پکښې نه یوازې کمی مشران بلکې د سیاسي ګوندونو مقامي مشرتابه چې دا هغه هم په زیات شمیر کې ګډون کولو او د لکی مروت سیمه کې چې په دې ورسته کې د پاکستان اټامک انرژي کم کارکونکو تشتول سوی دي په دغه پیښه سخت تشویش څرګندونه څرګندې کړې او د اول چې نږدې دوه هفته کې چې دا کسان بې درک دي د دوی مطالبه هم مخې ته راغلي دي خو حکومت د دې په کوشش کې دوه سنجیده نه دي بیا د جرګې ته وینا پر مهال د عوامي نشلګون د ضلع چې کوم امیر سي قطر دی لطیف الله خان هغه اول چې په دې ورسته کې لټانګ ضلع نه یو جج تشتول سوی وو او هغه دا تور پوری کړی چې دغه بدل کې دیتا په زیات شمیر سره پیسې هم ورکړل شوې او د دې خوش کېدو لپاره ګړندی غوونه پورته کړل چې په 40 ساعتو کې دنه دغه جج چې دی خوش شو او څنګه دا لکه مروت چې کوم خلک تشتول سوی دي دا زه تر غریبانان دي او شتمن نه دي او نه تر شاه حکومت ولر دي نو ځکه د دې په خوش کېدو کې لزړ نه کار اخلي بیا دغه چرګې فیصله وکړه چې کتر سوموار تر ورځې پورې دغه کسان خوشی نکړل شو نو دوی پورا ضلع کې شټر ډاون یا یعنی شټر ډاون احتجاج اعلان کوي چې تر مخه به تعلیمي ادارې ورسره ورسره چې کوم سړکونه دي یا کاروباري مرکزونه دي دا به هم په بشپړ ډول تړل شوی وي خو بیا وایس اف امریکا دیوا حکومتي چارواکو سره درابطي هڅه وکړه خو په دې اړوند څه جواب ترلاسه نکړو خو په دې ورسته کې دی وایس اف امریکا دیوا ته بیا ویلی وو چې دلته د کسان چې کوم تشتول شوی دي په دې کې نه ژغورل شوی دي او اته کسان به درک دي او دا غي د خوشکېدو لپاره د خپلې واهک مدملي جوړ کړی دا چې تر مخه دغه به درک کسان هم له خیر خیریت سره خپل کورونه ته واپس راولي د سره سره زبتا سودا وای چې پرون په جنوبي وزیرستان کې چلور پولیس الکار تشتول سی وو چې زموري طریقې طالبان پاکستان منلې تر اوسه پر لاغې درک هم نه معلوم خو تازه چې کوم پیښه سویدا هغه پټان کې شویدا او د ټانک پولیس وای چې شاده علاقې نه د پولیس یو الکار چې د شپې پر مهال د معلومه قسم د خپل کور څخه دشتولې او دغه کور ته اور اچول شوی او په هور سره چې دی هغه مکمل سجول شوی دی خو اوس پولیس په خلای وکړو چې دغه تشتول شوی پولیس الکار چې د معلومه واستول نه خاطر تشتول شوی د هغه مړی تر لاسه شوی او د ټانک روغتون ته راول شوی دی خو تر دې مهال د پیښې ځواري چاند اخستي خو زما تاسو دا وای چې طریق طالبان پاکستان په دې ورسته کې یو یو غواش کړو او د ویریو چې کم سرکاري چرواکي خصوصا چې په فورسز کې کار کوي د هغې کورونه به هم په هدف کېږي او هغې په رخصتې هم کور ته راشي نو د هغې پرځ به کاروایی کولای شي خو تر اوسه پورې پولیسو لخوا په دې اړه چې دی ویل چې دا پیښه د چا لخوا شوې او ولې شوې او نه چا ځموري اخشتې ده
ډیر زیاته مننه چې راغلی زموږ سره مل شو او دا ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریکو به شنې سپ تاسو ته ښه شی وي غواړو
کور دې ودان مهرباني جی
د بی پولی خبریالانو تنظیم آر اس اف پاکستان کې د پولیسو لخوا هلته موجود افغان خبریالانو ځورولو او افغانانو لپاره زیاتیدونکې ویزا فیس لکباله پاکستان کې میش افغانانو ته ورپیخ مشکلاتو خبرداري ورکړی دی آر اس اف دا بیان داسې حال کې راغلی دی چې پاکستان کې زیاتیدونکې ترهګرۍ تور په افغانستان لګول کیږي او ټول هیواد او په ځانګړي ډول اسلام آباد نه داسې خبرونه ریپورت شوي دي چې پولیسو لخوا هلته میشت افغانان ځورول کیږي راځي چې حال یې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په ریپورت
بیان وی افغانستان کې د طالبانو واک پس نږدې سلو پورې افغان صحافیان په ارزي توګه پاکستان ته راغلي وو او دلته نه دوی بل یو هیواد ته تلل غواړي خو داسې افغان خبریالانو لپاره پاکستان کې مشکلات سیوا شوې دي بیان وی سږ کال د جنوري یوړمبه نیټه په اسلام آباد کې و افغان صحافیان نیول شوې دي او په دې کې یو بیرته واپس لیږل شوې دي خو اوس اسلام آباد کې میشت داسې افغان خبریالان چې بل هیواد ته تګ غواړي هغوی د امریکا صدر لخوا په امریکا کې د کډوالو عرضي داخلي باندې بندیز اعلان سخت اندېښمن کړی دی
دلته هغه افغان کډوال چې پاکستان کې میشت وو له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره خپل ژوند کاوه اما بدبختانه چې د ترامپ حکومت یا د امریکای حکومت اعلان وکړ چې هغه کیسونه چې پی 2 او پی 1 دی هغه وزمیده د دې خبر په اوریدو سره هغه افغان کډوال چې دلته کیسونه یې جمع کړي وو له سختو ستونزو کړونو سره نور هم مخامخ شو.
پاکستان کال 2023 اکتوبر کې دلته نه هغه افغانانو وستلو فیصله کړې وه چې قانوني اسناد نه لري، خو تیر کال نومبر په میاشت کې د پی ټی آی اسلام آباد کې مظاهره نه پس د عمل کې توندي راغلی ده.
ګوره دا افغان مسله چې ذکره چې کله د حکومت تیر کال اعلان وکړو چې په تیرس ورځو کې دن نه دن تاسو ته تنظیم هغه فیصله غلطه وه، ځکه چې دلته کې دبره افغانیان وو، دلته کې هغه پیدا شوي، دلته کې دلته یې کاروبار کولو، نو اوور نایټ هغې ته چې ځي هغه سره ډېر مشکلات پیدا شو. هغې سره هغه خلک هم ولیږلو چې چا سره پی او آر پروف آف ریزیډنس کارډ ورسره.
پاکستان وی تیر وسلوختو کالونه د لکونو افغانانو ملمستیا کوي، خو بیا موجوده وخت پاکستان او افغانستان تعلقات هم خندي. سیلون کې وی په داسې کې هم افغانستان نه د خلکو پاکستان ته تک وجه دادا چې دوه موعده کې افغان طالبانو کوم لوزونه کړی وو هغه یې سرته نه دی رسولی.
لیکن اس
طالبانو چې کوم لوزونه د نړۍ سره په دوه موعده کې کړی وو هغه یې پوره نکړل. مثال دا دی چې د نجونو په تعلیم اوس هم بندیز دی، هلته خلکو ته بنیادی حقونه نه دي ورکړل شوي، او همدا وجه ده چې افغانستان کې د طالبانو د واک نه پس پاکستان ته نور هم افغانانو هجرت کړی دی.
پاکستان کې مش د افغانانو زورولو خبرونو پس د بخنه نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو پاکستان دې په زور افغانانو وستلو عمل نه دی ډډه وکړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یواری بیا هم زو د سیمې ولوري ته پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې د بیان په ازادۍ باندې د لا زیاتو محدودیتونو یادونه کړې ده. راپور وایي چې سنسرشپ تر ټولو مهمه پایله د دې مسلې په اړه قومي بحثونه راپارولې دي. راځي چې تفصیل یې واخلو د اسلام آباد څخه د ارشد حسین څخه چې زموږ سره د مهال د سکایپ په کرخه ده. ستړي مشه ارشد حسین، په خیر راغلی یا پروګرام ته.
ډیر مهرباني منظر شهید، درانه آباد اوسه.
مننه ارشد حسین صاحب، که تاسو دغه ریپورت په اړه لکوندې تفصیل او جزئیات د لیدونکو سره شریک کړئ. په دغه ریپورت کې د بیان ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی؟
جی بالکل، په دې ریپورت کې چې دینو د 2022 کالو احاطه شوی ده، چې د 2022 نه د 2023 پورې کوم میاد دی، په دې کې د پاکستان دننه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ صورتحال دی هغه ته کتنه شوې ده. په دغه ریپورت کې دا ویل شوی دی چې کله په اپریل کال 2023 کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړی شو، نو هغه را په دې خوا باندې د په میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې، په صحافیانو باندې جبر سنسرشپ په دې کې اضافه راغله. هغه ریپورت کې ویل شوی دی چې دغه دوران نه یوازې دا چې په جبر او د دې باندې قد غنونو کې اضافه وشو، بلکې یو صحافي په دغه محل ووجل شو او په یو شمیر صحافیان چې دین هغه په جبري توګه وتختول شول او داسې قوانین راوړل شول چې داغه د لاري میډیا چې کوم کارکونکي دغه غلي کړی شي. دغه ریپورت ته چې کوم دوه کاله احاطه پکې شوې ده، دې ته د سختې سزا نوم ورکړل شوې دي، یعنی دا د دې عنوان لاندې چاپ کړل شوې دي. ایچ آر سی پی په دغه ریپورت کې ویلي دي چې د دې هر څه باوجود بیا هم په پاکستان کې چې کوم په میډیا باندې په دې وروستو کې قد غنونه لګېدلې دي، داسې قوانین چې یعنی په پیکا قانون کې چې چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون دی، په هغه کې د بدلونونو باوجود هم په پاکستان کې چې کوم د سنسرشپ معاملې ده، هغه د خلکو ترمنځ خپل منځ بحثونو کې تر ټولو زیاته هغه باندې بحثونه کیږي او هغه د ذکر وړ ګرځېدلې ده. او دا ښایي چې د پاکستان خلک د بیان ازادۍ، د اظهار ازادۍ ته ارزومند دي. دغه شانتي په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې حواله پکې ورکړی شوی دی. په دغه ریپورت کې چې چا لیکلی دا هغه ویل دي چې ما په دې ریپورت کې د یو صحافي سره خبرې کړې وې چې هغه ویلو چې موږ ته داسې ایڈوایزری یا هدایات جاری کیږي چې په هغه کې دا ویل کیږي چې تاسو به دا خبرونه خبروي دا به نه خبروي او په خصوصي توګه چې کوم مخالف تحریک انصاف ګوند چې دا وخی بانی یا مشر عمران خان په جیل کې دی دا هغه د نوم په ټی وی غانو په اخبارونو کې نه اخلي او دا په نوم اغستل هم بندیز دی نو دا ور سره هم ویلي دی په دغه ریپورت کې چې په پاکستان کې د په مطبوعاتو چې کوم محدودیتونه دي هغه تر دې ایثار پاتې نه دي بلکې هغه اشاره کړې ده چې 13 ورځې کم په پارلمان ته د قومي اسمبلی نه په پیکا ترمیمی بل منزور شوی نه هغه ته هم اشاره کړې ده او ورسره دا هم ویل دي چې کدا بل په یو قانون کې بدل شو نو چې کما د خلکو سره د رائے د اظهار د ازادۍ او وازنې لار پاتې و چې هغه سوشل میډیا و ټولنیز مطبوعاتو نو داسې ښکاری چې په هغه به هم بندیزونه ولګي
ډیره زیاته مننه ارشاد حسین صاحب چې راغلی او دغه تازه ریپورت ټول حال مو د لیدونکو سره شریک کړي
تاسو مننه بعد سه مننه
د هبت الله خونزاده په ګډون د طالبانو د مشرانو د نیولو غوښتنه د جرمونو نړیوال عدالت ته د مقدمه خاص چا ورکړو. آیا عدالت به د نیولو فیصله واوروي؟ په د امریکای په ویسکانسن میډیسن پوهنتون کې استاد لیکوال او پخوانی افغان چارواکی نجیب آزاد ویوی دی وته ویلی دی چې د جرمونو نړیوال عدالت ته د طالبانو د مشرانو خلاف د پلټنو خواست کړی وو. خاغلی آزاد په یو مرکه کې د دیو خبريال رحمان بنیری داوه کړی دا چې د هبت الله خونزاده په ګډون د طالبانو یو شمیر مشران د بشریت خلاف په جنایتونو کې ککړ دي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو.
نجیب آزاد صاحب ډیره مننه چې موږ ته موخ راکا. نن په مطبوعاتو کې راغلی دی چې انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو نړیوال عدالت افغانستان کې طالبان امیر هبت الله خونزاده سی په نورو خلاف د بشریت خلاف د جنایتونو په لړ کې پلټن واغاس کړی دی او دا غو درې کړی سارنوال خواس کړی دی. تاسو په ټولنیزو رسنیو موقت په ایکس او نورو باندې چې تاسو په تیرو دوه کالو کې آی سی سی ته انټرنیشنل کریمینل کورټ ته بیا بیا کاغذونه جمع کول ورته دا خواس ورلېګلې و چې د دې خلاف مقدمه یا قضیه جوړه شي او دا پلټنه شروع شي او راته وایي ولې تاسو دا کار کوو او څرنګه تاسو سره د دې بیا رابطه وشو او تاسو په خواسته دا پلټنه شروع شوه. آزاد صاحب
مننه کور ودان بنیری صاحب چې ماته مو وخت راکړ په دې حق له مهم مسلې باندې د باس کولو. یو خدای دی چې وجدان دی او افغان په صفت چې په افغانستان کې تیریږي باید عملی ګامونه پورته شي. کاغذیمه کاغه احمد دی که محمود یو څوک دا کار باید وکړي. دوم باس دا دی چې د خپل فیلډ او مسلک له مخې چې قانون ما ویل دی قانون زما مسلک دی دا کار باید شوی وای. یو داسې سټیج کې یو داسې محکمه نړیواله محکمه چې دوی نړیواله محکمې دي آی سی سی او آی سی جی. آی سی جی ته عموما دولتونه کولای شي چې کیس وکي او آی سی سی ته اشخاص هم کولای شي. نو کابو دونیم کال وړاندې په 2022 په جولای کې په لومړي ځل باندې ما آی سی سی ته مراجعه وکړله. آی سی سی البته درې جورسډیکشنز لري، یعنی پرسنل جورسډیکشن چې په کوم اشخاص باندې د یوې مقدمې منلای شي هغه هم هغه اشخاص دي چې په ځانګړي جرمونو یا ډلې هغه جرمونه بیا هغه سبجیکټ جورسډیکشن دی جورسډیکشن چې پیږي کې وار کرایم راځي، جنوسایډ راځي، کرایمز اگینست هیومینټی راځي، دا هغه جرمونه دي. بیا هر یو په خپل لاندې هغه کې ردیف کې نور جرمونه هم لري. او بل دی ټیمپرل ریډینګ چې دا هغه جورسډیکشن دی چې دا ټولې پیښې باید د جولای 2002 مخکې وروسته شوي وي. که چېرته د 2002 جولای 2002 مخکې کوم جرمونه شوي وي د هغه جورسډیکشن آی سی سی نه لري. نو په دغه جرمونو کې جنوسایډ په افغانستان کې په ځانګړي توګه هغه مهال چې طالبان نوی راغله هلته جنوسایډ یې زیات وشو. په ځانګړي توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خواني غړي په ډلیز ډول وژل شول او دا باید ثابته کې ما خلک پیدا کړل غو سره مرکه یو کړی دغه کورنۍ او دا په سلګونه کسان وو. دیز ما څخه ډیر وخت ونیو. همدارنګ مثلا کرایمز اگینست هیومینټی واس مثلا د خزو د ذکر باس دی دا د آی سی سی په جورسډیکشن کې نه راځي. خو د آی سی سی په جورسډیکشن کې د کرایمز اگینست هیومینټی کې مثلا هغه منټل ټارچر دی چې خځو څخه د زده کړو حق اخیستل هغه مینټلی ټارچر شوی دی. دا باید ثابت کړي په سلګونو د خځو اسناد ما راټول کړل هغه چې په رواني مشکل مخ شوی دی. همدارنګه فورس ډیپورټیشن چې په میلیون د خلک دي ته مجبور سوچ دی هواد اوزی هغه وضعیت طالبان داسې راوسته. نو په لومړي ځل په جولای 2022 کې مده قضیه ثبت کړه. بیا طبي خبره د ډیر زیات کمیونیکیشن وس ډیر زیات مواد او تارتیا واچ تر 300 مخه ډیر زیات د قضیه پنده شوله. او بیا د دسمبر په 2022 کې د ماته کمیونیکیشن راولېګه اسناد راولېګل چې دا کیس ومنل شه او په پایل شواله. او بیا په جنوري 2023 کې بیا د بل کمیونیکیشن راولېګه چې با قاعده پروسیکیوټر افیس چې د کمیونیکیشن وروته لومړی د کمیونیکیشن افیس وی یا انفورمیشن افیس یې غن بیا پروسیکیوټر افیس یا پروسیکیوټر یا سنوال خپل ټول سیړنه کوي. بیا دا اخري مرحله کې د محکمې ته جی سی سی کورټ ته ځي. نو په جنوري 2023 کې پروسیکیوشن دفتر دا ومنل چې د آی سی سی د هغه هیک کوم سټیټیوټ چې یا منشور شوی دی غل مخه ټول مادول مخه دا قضیه سم ده. او په دې څرنه فایل شو چې بل اخر دوه کال د یغنه ورسته تیر شول او نن آی سی سی د پریکړه ورسره چې د طالبانو مشر او قاضي القضات باید ونیول شي.
په پښتونخوا صوبه کې د کاروندګرو لپاره د نهرونو صفایي پیل شوې چې مقصد یې په نهرونو کې د اوبو په اسانۍ سره رواني او د بې ځایه مصرف نه د اوبو ساتل دي. کاروندګر د حکومت دغه ګام ستایي خو وایي چې د کانالونو د پاکولو مده دې لنډه وساتل شي چې دوی زر تر زره د غنمو فصلونه خړوب کړي. راځي چې تفصیل یې د ملک وقاص په ریپورت کې وګورو.
په پښتونخوا کې د ایریګیشن محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د شلم دسمبر نه را په دیخوا د نهرونو د پاکولو عمل پیل کړي او دا به د جنوري د 1.5 پورې دوام لري. حکومت دریز لري د کال په اوږده کې په کانالونو کې واخه ښابوټي او خټه زیاتې شوي چې د اوبو نظام یې اغیزمن کړی وي. نو د دغه صفایي کول ضروری وي. کاروندګر وایي چې اکثره حکومت د نهرونو صفایي نه کوي خو سږ کال په دې باورې دي چې د کانالونو پاکولو سره د دوی فصلونو ته اصل فصل اوبه تر لاسه کیږي.
د نیرونو زابل سپای چې کم دنو اکثر حکومت دا نظر انداز کی بل سپای کم اس کم کال کې او پیرا پکار دا پنجاب طرف ته خو ار وخ لکه پکال کې بل سپای د نیرونو کیون دغه اوبو اباشه پروګرام خو صحیح دی او دا اوس کوم بل سپای چې شروع نه دا خو 100% چې کم دنو زمیدارانو ته پکې خو اړتیا پیدا پدې وجه دا چې نیر به وبزیاتې برداشت کوي زمیدار له وبزیاتې ورکی نو چې زمیدار له وبزیاتې ورکی نو دغلته پټیمنګ کم کمې راشي که یو جیرب زمکه په ګنټه کې وبکیږي نو دا چې پنیمه ګنټه کې وبکیږي.
سیرون کی ادا کوي چې د خیبر پښتونخوا نیمینا زیات زمکه په کینالونو په واسطه خړوبېږي او یوازې سکم 50% زری زمکه د باران له اوبو خړوبېږي. خو کاروندګر د حکومت نغواړي چې د دې کانالونو پاکولو موده د سلويخت ورځو په ځای 16 ورځو ته راټی ټکړي چې دوی زر د غنمو فصلونه وبکړي.
15 منټو به د جیره په سر او باغې باندې وبکیږم نه او به اکثر ویم نه لګیم وی نو بازي پټي وی چې هغه اوس کا چالان دلته سګن شي کړو چې هغه ویکلی وبغواړي هفته پاس هغه په پمیاش کې نو وبکیږي نو نور غنیم دغه شان هفته په هفته وبغواړي نو چې ستا غنی په یوشتم هم نو وبکیږي نو هغه په تاسو فصل څخه پیداوار سو.
کاروندګرو ته د اوبو او پټول ته د لږ وخت په حق لا چې موکله د ایریګیشن چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه نو هغوی د خبرو نه ډډه وکړه. خو د زراعت محکمې دا منی چې اوبه کمی دي او دوی د ایریګیشن محکمې ته به د کاروندګرو ستونزې وړاندې کوي.
90% مکه چې کومه ده د اوبو ولزمکه ده نو چرسده کې د اوبو چې کم نیرونه دي دا ډیر زیات قدیم نیرونه دي او زموږ د ټولو زمیدارو چې کم انحصار دي هغه په دې نیرونه باندې دي. اوس چونکې سکاله بارونه نشته دي د اوبو ډیر زیات تکلیف دي نیرونه باندې صفای نه روان دي خو موږ ته د زمیدارو طرف نه سدسي سره کمپلینټس یا مسایل لازي هغه وو چې صفای هغه طریقې سره نه روانه کوم چې مخکې روانه ده. نو ان شاء الله موږ خپل ایریګیشن ډپارټمنټ سره په دې کې لګو میټینګ کوو لیټر ورته کوو چې تاسو مهربانيو کې چې دا کم د زمیدارو سن او سزینو کې لګ تحفظاتي چې دا تحفظات لږ کړی شي.
د موسمیاتو محکمې د جنوري په 20 ویلي چې سږ کال د بارانونو شرکه 50% کمې راغلی دی او که دغه بارانونه ونه شو نو هیواد به د وچکالۍ سره مخ شي او د فصلونو پیداوار به کم شي. نو کروندګر غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه دې نهرونه پرانستی شي چې ستونزه یې هواره شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په څور شی بو کې پای ته رسی. تاسو د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره نن په خپرونه کې مالوي. تاسو د سیمې راپورونه، تفصيلات او نور خبرونه واوریدل. په دې هیله چې ګټه مو ترې اخیستې وي او د خپلې سیمې څخه با خبره شوي اوسئ او د دې ترڅنګ نړیوال رپورټونه او تفصیل مهم در سره شریک کړم. زه د دغه خپرونې قربانه او منزه شهید او د خپرونې پروډوسر سره و ماهوش جلی د هغه نه هم مننه کوم چې دغه ټول پروګرام یې ستاسو لپاره تنظیم کړی وو او دغه ټول مواد یې ستاسو لپاره راخیستي وو. تاسو ته مو وړاندې کړل. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.